سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د مير احمد صفيد تخنيکي چارو په سمبلخت حرکت وکړم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د مافیت د نه تمدیدولو تر څنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جک پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې ویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مثبته تصویب کړه چې له مخې به پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 2023 کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکو ډلې به د ټولو هغو سرغړوونکو اقداماتو په اړه شاید د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیزونه او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. همدارنګ په بل خبر کې پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کوي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي بریده تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. لدې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستان چارواکو د ایت عارض کړي و چې ګني د بریده د افغانستان په خوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی منتظر زهرا بلوچ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو دا بیان رسیدلی دی چې د دې بریده په اړه تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې بریټ تنظیمون کې او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سشن به پورس د ډیر اسماعیل خان پادرابن سیمه کې د پولیسو دیوي ثاني مخې ته پر یو پوزي مرکز په بریټ کې درويش پوزیان ووجل شو. د دې بریټ پړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډل چې ګمان کیږي د ټي ټي پي او څنګه بوي ومنله. د خیبر پختونخوا یالات د ټانک سیمه د پولیسو پر یو مرکز په بریټه ونخته کې وسرتره او دو درې بریټګر وژل شوې دي. د ټانک د پولیسو مشر نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل وسلوالو نیمشپه د پولیسو پر مرکز بریټ وکړ چې ورسره سمه نخته پایل شو. دغه په وینا نخته څو ساعت روانه و چې پترس کې یو پولیسو وژل شو او درې نور ژوبل شول. هغه زیاته کړه چې پولیسو په نخته کې دوه او پاوز یو مشکوک وسلوال وژل دي. د دې حمله مسؤلیت د انصار الجهاد په نوم یوې نوې ډلې منلای دي. په جنوبي وزیرستان کې نن د هاون دیوې مرمۍ د لګیدو په پیښه کې وښځې ټپیان شوې دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم د نخودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل د ښځې د مکین بازې کلي ته غره ته د لرګیو د راټولولو لپاره تللې وي چې د هاون ګولۍ دوی ته نږدې ولګېده. نوموړي زیاته کړې چې په سیمه کې د پوز پر یوه پوسته بریچ شوی و او د پوز د ځوابي ډزو پر مهال د مرمۍ پر سیمه را پرېوته. ټپي شوې ښځې د رزمک روختون ته رسول شوې دي. لبلې خو د پاکستان په ملي اسمبلی پارلمان کې د شمالي وزیرستان پخواني استازي محسن داوړ په خپلې شبکې لیکلي داسې خوشنوون کې خبرونه یې ترلاسه کړې دي چې په مکین کې امنیتي سرتیرو پر ښځو ډزې کړې دي. ښاغلي داوړ د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د ایران د جنوبی ختیځ سیستان بلوچستان یالت امنیتي چارواکي وایي ولس اتنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پاره سکسي مکی په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي هم مړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال ولی علي رضا مرهتی وویل دا یو تروستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې برید پړه د جهش العدل په نوم سنی وسلواله ډلې چې مخکې له دې سره هم څو ځلې د ایران د سپای پاسران انقلاب او سرحدي ځواکونو نښتې کړې وي منلې ده. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات خایي څو نور میاشتې هم وخونیسي. حماس امریکا او اروپای ټولنې لخوا د روسي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمي په بخښنه سره د دې ژمنی په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې حماس به ځپي او هغه شاوخوا 230 کسان به شوري چې د ډلې د اکتوبر 2 د بریټ پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندې غزې ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 3,000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بره سره واورئ چې پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد د سخت اقدامات ترسره کړي. دا چې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او طالبانو ورته څه ځواب ورکړی دی وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. همدارنګه تاسو په دې پوهیږئ چې تاوتریخوالی څه ته وایي؟ آیا یوازې وهلته کول تاوتریخوالی دی؟
خوشنادی आवाज دا وحال ټکول نه دی کوم انسان ته چې دی یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشنادی.
هم درنګ په ختیز کې کونړ ته به هم ورشو چې د چپې دری ولسوالۍ ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ویجاړې شوې.
د چپې دری ولسوالۍ ډېرو بارانونو او سیلابونو له کبله هم د دې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي.
د طالب چارواکو د سفر د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو راپور هم درته ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد سخت اقدامات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل ونیس خبری کانفرنس کې ویل طالبان باید د دغې برید عملیانو او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم ښاغلي بلوچ ویلي دوی د طالبان له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو د طالبانو حکومت ځان به علماء مجاهد په دغه تازه ډیرو پښتني جواب نکړي. تفصيل اکرام الله اکرام نور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړي چې په ډیر اسماعیل خان کې بعد د شوی پیخي پاړه چیړنې کوي. د دې وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ 13 ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل چې طالبان د دې بریډ داملونو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي ویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
افغانستان باید د دې پیښې عملانو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هغوی د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره یو ځای پاکستاني لوري ته وسپاري. موږ د غرض له افغانستان تمه لرو چې د ترهګریزو ډلو له لوري د پاکستان پر ضد افغانستان له خاورې د استفادې څخه د مخنیوي لپاره مشخص او رښتینی ګامونه پورته کړي.
د روان دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوځي مرکز په برید کې د رسمي شمیرو لمخې درويشت پاکستانی سرتیري ووجل شول او لزګونه نور ټپیان شول. تحریک جهادي اسلامي ډلې د غبرید مسولیت منلې. لپیخې سم دستي ورسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارزدافیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ک څو هم د اسلام آباد د تازه غختونو پاړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو لدی وړاندې پړی رئیس اسماعیل خان کې ل انتحاري حمله ورسته رسنۍ او ته ویلو دوی به په هغه موضوعاتو غور وکړي چې شرزدافیر ته سپارل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ لپاره ورسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول خیبر پښتونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوی چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد تازه په خپل اکسپانډ لیکلی چې په روسي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحرانی شوې. خغلی خلیلزاد لیکلی چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څنګه په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو لالارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاورې یو د بل پر ضد نه استعمالېږي. په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو په لړ کې د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانګ او باډی سیمې د دوه حملو شاهدي وي چې د لومړنۍ معلوماتو پر بنسټ څلور پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د مافیت د نه تمدید تر څنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړو په شمول د دوی لسګونو لورپوړو چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. تفصیل صفی الله ستانکزینه اورو.
ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څارډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یو اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او لمخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر دسمبر غځول کیږي. څارونکو ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي، چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شامل دي. د مسودې د نری آیات په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکو ماموریت د کار د دوام په اړه لړۍ ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد، چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري، د امنیت شورا له پریکړې ارکلای وکړ. هغه زیاته کړه د رایګیری پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی گرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغه ویل د معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترګری سره د مبارزې د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقوقو او لممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسیدو په برخه کې خپل ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګنګ شانګ بیا ویل دا مهمه ده چې ډاکټر لاس شي افغانستان د تراګرو ډلو په مرکز بدل نشي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفری بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه، څو له دې لارې لاغوي سره د ډیالوګ زمينه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید د هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي هم درز له ټولو افغانانو سره لنګدي د خبرو لپاره د څارونکو ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو د منفي اغیزو مخه ونیسي. د روسیې استازي انایم استګنی د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفری بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغه بیا له دې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکو ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړې لیک له مخې د طالبانو پر 115 درشو غړو بهر د سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنو د کنګلولو په اړه پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لری کړل او په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لړمحال لپاره لری کړل، چې هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس د سفری بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام نفي، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبدالعطیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې په خواهی سفری بندیزونه د لنډمهال لپاره رفشي او اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې ده. امریکا متحده ایالاتونو هم تیر اونۍ د طالبانو دوه نور لوړ پوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود بندیزونه ولګول.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالب چارواکو سفری بندیزونو د مافیات تمدید کړو، همدارنګه د هغې کاري ډلې کاري هم غزو چې پر دغه بندیزونو باندې څار لري. بیا به هم افغانستان کې پاتې شو او د افغانستان په ختیځ کې لغمان ته ور شو. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې پرنجور غرونو کې اور لګیدنې وروسته له څلور ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شوې ده. ورزو سنا کاکړه ته چې همدا شی بر سره وصل ده، سنا جان ستړي مشي تاسو ته وای د غور کله څنګه مهار شوې ده؟
فرید جان څنګه چې تاسو ویلې د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ د ملدری پرنجون خرونو کې لګیدلې اور وروسته له څلور ورځو پرون د لندې په دروښته منیټه د ځای اوسیدونکو په همکاري مهار شو او دا لګیدنه د لندې په شلمه د دوشنبه په ورځ چې د خرونو نړیوال ورځمه پیل شوې وو او په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د چارواکو په خبره د ځنګل شاوخوا 140 جریبه ځمکې سوځولې. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبان حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي رادیو ته وویل دغه لګیدنه د سیمې د اوسیدونکو او د مسلکي ډلې په مرسته چې د ولایتي ادارې لخوا لیکل شوی و مهاج شوه. دا چې د دې لګیدنې لامل څه و او څومره زیان اړولی دی په دې اړه وویل چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې باران نه ورېده او هلته کوم شپون کې چې اوسېدل د هغوی د بې احتیاطۍ له امله دا غر اور اخیستی و او که څه هم ځاني زیان نشته خو خلکو ته مالي زیان اوښتی. د نښتر او د سیوري ونې سوځېدلې دي. د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسېدونکی موږ سره په خبرو کې وویل چې د ځوانانو ډلې ساحې ته تللې وې او هلته د طالبانو یو شمېر چارواکي هم ساحې ته ورغلي وو او که څه هم پرونه ورځ دا اور مهار شوی دی خو اوس هم یو څه کسان په سیمه کې شته. خو دوه ورځې وړاندې د سیمې اوسیدونکو بیا موږ سره په خبرو کې دا کړي وه چې په تیرو دوه ورځو کې یوازې ولسي خلک دور د مړولو هڅې کوي او د طالبانو حکومتي چارواکي دور وژنې لپاره سیمې ته نه دي ورغلي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د امکاناتو د نشتوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله د لګیدنې مهار یو څه وځنډید خو د خلکو په مرسته دوی وتوانېدل چې اور مړ کړي. ښاغلی صافی په دې لګیدنه کې د 130 جریبه ځنګل سوځېدل یو لوی زیان بولي. نوموړی وایي چې دغه ځنګلونه خلکو ته چاپیریالي او اقتصادي ارزښت لري او اقتصادي ارزښت یې دا دی چې دوی خپل مالونه هلته د څرولو لپاره وړي او بل هلته د چارمغز او زنغوزې ونې هم شته. تر دې مخکې د روان مریض کال د چنګښ د میاشتې په 15مه د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې له څو ورځې تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته مهار شوی و او هغه مال پیښو ته د رسیدونو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلي و چې په دې اورلګېدنه کې 130 هکتاره ځنګل سوځېدلی.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د لغمان د لشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور د مهارولو په اړه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په مرسته باندې مهار شوی دی مکسره روستي جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
اوس په تخار تور شو. د تخار ولایت یو شمېر ځوانان وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بیکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر ځوانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي. لسیمې تفصیل په دې راپور کې ورو.
په تخار ولایت کې یو شمېر ځوانان له دوامدار بیکارۍ څخه شکایت کوي. یو شمېر تخاری ځوانان شکایت کوي پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمیر بهرونو موسساتو خپل فعالیتونه بند کړل او پر دې سربیره په زرګونه افغان ځوانانو چې د تیر نظام په ملکی او امنیتي ارګانونو کې پر کار بوختول لودندو ګوخه کړل شول. دا هغه لاملونه دي چې تر بل هر وخت په هیواد کې د بیکاری کچه خورا زیاته شوې ده. د یاد ولایت د مرکز د تعلقان ښار یو وسیدونکي قدرت الله آزادۍ وروړي ته وویل
سخت مشکلات درم حکومت امارات اسلامي
سخت مستون سره مخ یو زمون ځوانان د بیکاری لامل په غیر قانوني توګه همسایه بادونو تزي او هل تا وهل او ټکول کیږي او آن وجل کیږي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د یاته کسیزی کورنۍ مشر 15 کلن خالدین وای په خوای په یو غیر دولتي دفتر کې د امنیتي ساتونکو په توګه دند تر سره کوله او ژوند یې خو. هغه وای د نظام بدلون سره غیر دولتي دفترونه وتړل شول او دای هم وزګار شو.
ما می کارګری اومدم دغه کاروبار نیست
ګنې ته د کارموندلو لپاره راغلم خو کار نه پیدا کیږي. له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ يم. له دولت نه واړم چې د لویو پروژو کارونه پیل کړی ترڅو بیکار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
د طالقان خار یو بل وسیدونکو سلوه کلن فیض الله بیا وای هر ورځ د مزدوري پیدا کولو لپاره خار ته زی خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار نه سبې کاری او سبې نه مت موت.
هر ورځ د خار چوک ته راځم چې مزدوري راته پیدا شي، خو څوک مزدور کار پسې ناراضي. په کور کې هیڅ شی نه لرم، سخت لوږې او فقر سره مخ یم. خپل کورنۍ ته ډوډۍ نشم پیدا کولی.
د تخار د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د ټولنیزو چارو امیر محمد آصف رحیمی وای دوی ژمن دي چې تحصیل یافته ځوانان د یاد ولایت په بیلابیلو ادارو کې پر دندو وګماري.
در صورت کې بسای کې تفید باشه جوانای کې مراجعه وکړي.
د تخار په دولتي ادارو کې خالی پستونه موجود وي، موږ لومړیتوب تحصیل یافته ځوانانو ته ورکوو او مسلکي کسان پر دندو ګمارو. موږ هڅه کوو چې وزګار ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره.
د یاد ولایت خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې تحصیل یافته افغان ځوانان په بیلابیلو دولتي ادارو کې پر دندو ګماري او د دوی له پوهې او مهارتونو څخه د هیواد پرمختګ کې ګټه واخلي او دغه راز د هیواد په کچه د لویو پروژو کار پیل کړي تر څو نالوستو ځوانانو ته هم پکې د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ایران په سیستان بلوچستان یالت کې د وسلوالو په بریڅ کې ولس پولیس وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د حمله د جهش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې کړې ده، خو دې ډلې تر اوسه د بریڅ پړه نه ده منلې. د کورنۍ چارو مرستیال وزیر ویلي امنیتي ځواکونو دوه بریڅګر وژلي او یو یې ژوندی نیولی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په برید کې یو لس پولیس وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علی رضا مرحمتی وایي په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې پر راسک سیمه کې د شپې په شاوخوا دوه بجو وشوه د پولیسو جګپوړي چارواکي او سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. مرحمتی زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي. د حلوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوچستان د ټولنو اړوند مطالب خپروي یوه آنلاین ویډیو خپره کړې چې له برید وروسته د ډزو غږونه پکې اورېدل کیږي. ویډیو ښایي چې وروسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د ایران دولتي ټلویزیون دا برید د جیش العدل په نوم د سنی وسلوالې ډلې کار بللی. د ډلې مخکې هم له سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره څو ځلې نښتې کړي دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغې انتحاري حملې پړه منلې وه چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران وویشت سرتیری ووژل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې نوموړې ډله خپلې چیرې کې حمله په گاونډي پاکستان کې لخپل پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي او یو تن ژوندۍ نیولی. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل شوې دي. پورسته یو میاشتو کې وسلوالو او د بیلتون پالو کوچنۍ یو ډلو د حکومت پر ضد د وسلوال پاتون پترس کې د پولیسو پر مرکزونو حمله کړې دي. سیستان بلوچستان د ایران لډیرو ورستپاتې ولایتونو څخه دی. د سیمه د پولیسو په توقيف کې د پیغلې مهسا امینی تر وژل کې دورسته د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو ډګر وو. په دې ولایت کې چې ډیری وګړي سنی مسلمانان دي د حکومت پر ضد اعتراضونه له څو میاشتو راهیسې روان دي چې ورستای مورد د جمعې په ورځ وو. د سیستان بلوچستان بلوچستان له اوږدو کلونو راهیسې شکایت کوي چې د دې هیواد شیعه واکمن له دوی سره د مور مېرې چلند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې خزی وایي له فزیکی تاوتریخوالي سربیره خزی ته تاوتریخوالي نه نورو ډولونو سره هم مخ دي. دا چې نور ډولونه یې څه دي ورزو په دې راپور کې چو زیاتورو.
د غزنی یو شمیر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکری، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکری، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی په سډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون استاد طاهر لنګری چې ځان د غزنی شار د نوابات سیمه پیژني دا وایي شذوت جایز حقونه نور کول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وحل ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن د غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوي وسی، دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمينه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي، دا په خپل هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تورپیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکو را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو میرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترنه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترنه اخیستل کیږي. دغه خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي. که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د ښځو پاک لبانی دي، هم د نارینه او پاک لبانی دي، دا خپل ځان باندې عملي کوو، خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
و موریدل چې په غزنی کې خزی لبیلابیل دولونو د خشونت سره مخ وي. اوس به هم کونړ ته ورشو. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د اوبو ځای کېدو د مخنیوي او د سیلابونو له ضررونو د خپلو ځمکو کورونو د ژغورلو لپاره د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
چپه دره چې د کونړ لری پرتو خو په شنو ځنګلونو په خلشبي ولسوالۍ ده، پوخا به پکې زیاتې واورې کېدلې، هر خوړه او چینه به یې له اوبو ډکوه. خو اوس د اقلیم بدلونه او وچکالۍ زیاتېدو سره یې اوبه کمې شوې، څړځایونه یې وچ شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د چپې درې اوسیدونکي وایي د پسرلي، اوړي او مني په موسمونو کې ورته سیلابونه ځاني او مالي زیانونه اړوي. ډاکټر فیض الرحمن ازادي راډیو ته وویل د چک بندونو او استنادی دیوالونو نشتون لامل روان کال کې سیلابونو ډیر څه لمنځه وړي دي.
د چپې درې ولسوالۍ ډیرو بارانونو او سیلابونو له کبله هم د دې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي. که د نورو ولسوالیو په څیر ورته د چک دمونه جوړ شي، له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکار خلکو ته به د کار زمینه برابر شي.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. د دوی په وینا چې د چک بندونو جوړېدو سره به د اوبو ځای کېدو، د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي سربیره د بندونو شاوخوا سیمې زرغونې شي، وچ خوړونه او چینې به بیرته تاندې شي. قومي مشر حاجی نصر الله خان صافه
یا کمزینو کې دا دیوالونه کول غواړي د چک دمونه او توي کنه دوی اوس پاوارو منطقو چک دمونه کې کمزینو چې ځنګلونه نه یو سپیرر ډاګونه دشتي په دې کې د مؤسسات اوار او خپل سہولت ته ګوري. هماغه ته دوی دیوالونه کې الګ ضرورت ځنګلونه کې د چې په ذخیره کې منطقه په خخ کاری زر ضرورت من د ځنګلونه حاصلېږي. په دا رابطه حکومت باید مؤسسات توجه وکړي چې موږ ته چک دمونه جوړ کړي، وړ وړ دیمونه جوړ کړي، ذخیره د اوبو برابر شي.
په کونړ کې چارواکي به وای د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او نورو مرستندویانو په همکارۍ په ګڼو سیمو کې د چکبندونو پر جوړولو کار پیل کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته به هم چارې شروع شي. د کونړ او نورستان په څیر د افغانستان ډېرې سیمې غرنۍ دي چې پکې د لږ باران څخه سیلابونه جوړیږي، خلکو ته د سر او مال زیانونه اړوي. که چیرته په هر ځای کې چکبندونه جوړ شي نو ورسره به د سیلابونو راوتلو او اوبو ځای کېدو مخنیوی وشي، ځمکې لاندې اوبه به زیاتې شي او د وچکالۍ اغیزې به راکمې شي.
توی منی مای کې درته د ازادې میلمه پروګرام درو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د مافیت د نه تمدید تر څنګ د هغې ډلې ماموریت هم یو بل کار لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید تنظیموونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو تایید آوی رد کړی و چې ګڼې دا برید د افغانستان په خاوره پلان شوی دی. د پاکستان پادری اسماعیل خان کې بریدو شو چې 23 پوځي پاکستانی پوځیان پکې ووژل شو. د خیبر پختونخوا د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریدو نه خته کې یو سرتیری او درې بریدګر ووژل شوی دي. د ټانک پولیسو مشر نن آزاد ریډیو مشال څنګه ته ویل وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز بریدو کړ چې وسر نه خته هم پایل شو. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي یو لسنه پولیس د پاکستان سرحد نږدې پراسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او شمېر نوټه پین شوی دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي همړه او ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید پړچا نه ده منلې او د غزي پټرنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات خایي څونورې میاشتې هم وخت ونیسي. د کله چې د اکتوبر لومې دغه برید حماس ډلې پر د اسرایلو پر قلمرو وکړه، 230 کسان ځان سره یې رغمبل ویوړ او همدارنګه د دغه عملیاتو چې اسرایلو په غزه کې پیل کړی دی د غزي د روغتیا وزارت چې حماس یې درکوي د معلوماتو پر اساس باندې 3200 کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي.
آزادی میلمه
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربېره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نور نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر میناپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. خغلی مینپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا MSF کې هم کار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رستپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوي کړی. نن ما احمد تکل د ازادې میلما په خبرونه کې له ډاکټر محمود مینپال سره خبرې کړي. د مرکه په پایل کې مې له خغلی مینپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه سره ته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود مینپال یم، کابل کې زیږیدلم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې خپل هموطنانو او بشریت په خدمت کې را کړی ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مودا دی چې د بی سرحده یا بی پولی ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 2014 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سم د لاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان نه ووتل زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته به د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې نویشت کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاری کې وم.
البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوو، او د مصف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړله، بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم، اکثر د پاکستان او افغانستان د پروژو ارتباط کې کار کوو. او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پاس دغه 2013 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه البته، چې هغه په اول مشن په ساوت سودان کې و، دوه مشن په یمن کې و، دریم مشن په لسبوس کې و، د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې، دوه
مشن مې په نایجیریا کې و. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2014 کې و، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم، بیا پاس دغه کورونا راغله، بیا پاس دغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبوس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وی هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که تاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل، بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد افغانان دومره زیات و چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنی پارسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر کړ، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لکه د خپل زده کړو په باب مراته وایي.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ، بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې و هلته لاړو. دریم او څلورم صنف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې هم درلوده. د هغه نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل، د هغه نه بعد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځي ته، او طب پوهنځي مې چې خلاصه کړم ارزو کړي چې نن هم فاکلته خلاصه کړله او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت پر رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلرم ټولګی تاسو هلته لوستئ، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نه شو کولی چې هغه بدخشان کې و. خو یو شی زما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې، په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پیدلم، منتها هغه بابا به مې هر سهار دغه راته لوستی دی، دغه عکس شاوی ګوره پلار خبر دی باید تو یاد که بسد. نو کده ایشی مقا بیور بهترین او ستر انگیزه از مال پارا بچه، زه باید رشتی هم 2 ساعت دیورز اولار شم، 2 ساعت دیورز دی خاطر شم، دی خاطر شم پلار من خبر نشیم چون مسافر دی. کده ایشی دقا بود
تاسو دی جهات بکلونو که هم لخلکو سره یا لزخمیانو و ټپیانو سره روغتیایی برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وي کنه د جبهه شاته په روختونونو کې دغه وخت کې سیرته وکي.
زه د جته بوت کله شرالم سیاسي شرایط نشو ولیدل، ډېر مشکل وو د ما لپاره چې په اسانۍ خپل لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه د کوټه نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو. زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه، د خلکو سره، د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو دغه خبره ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی، چون زه یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نلري، او هغه څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د ارشیشین هم دوا اخیستل، رابطه الاسلامی اسلامین هم دوا اخیستله، جمعیت اسلامی د هغه نه به هم دوا اخیستله، نو ښه استقبال کېده او کار مې هم دغه وشي. برعلاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیه نه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې وو ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علاجرګي ولسوالۍ ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکي او دروازګي او بالاخره همداسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل دا و چې یو خبر خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او نو طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو، او یو به نه و، دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی، هغه به بېچاره وخت یې حق ته ورسېدی. او بل امیدوار ښځې به ډېره راتللې، یا تو په لاره کې به مړه شوي وي، یا به موږ چې د بل شفاخانه د پاره لیګلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم، په لاره کې به مړه شوي وي. نو دغه شیان ډېر عادي و دي موږ د پاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو لږه وخت اوس څو لسیزې تېرې شوې دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هېریږي، د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې زوږ د مودې یاد نه وځي. یو خاطره دا و چې یو شپه موږ تقریبا ټول سټاف، زه خپل د موږ څلور نفر وو، بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو، نو خوشحاله وو چې نن شپه واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، زموږ ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړه، او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوا به نه وي. هغه چې رښتیا وروتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل، نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سر سر ونه خوړ. بیا نو برعلاوه چې تر سهار پورې همدا شوی خلاصولی، صرف هغه عاجل کومکونه ټوله ورځ مونږ په مغه باندې تېره شوه. او دوامه خاطره مې چې یاد نه وځي، هغه یو خورکی راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه، دا په کوچني باندې مریضه وه، او موږ چې وکتله وس کې نه وو، باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته چې ولېږله، نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته وویل چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوه ورځې وه، هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي وفات وکړ، او حق ته ورسېدل. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه،
دو اولاد هم دلود په دوه خو په وخت کې موږ نه پیډل خو پښتانه هغه هغه ما هیڅ یاد نه وځي تر نن پورې
د تورته بګنون کې وحشتناکې پیښې کله چې تاسو د بیپولي ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې کار کاوه هم تاسو په یاد دي
که یاد خمې دي خو یو ډېر جالب دی چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینټر وو خپل سرات میډیکل ټیم لیدر او یو بل ډاکټر او یو نرس څلور نفر روان دي چې په خانې نه په یمن کې په تایز کې تایز نه مرکز جنگ وو د دې شفخانې نه راووتلو البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینې شو او موږ ته اطمینان راکړل شو او دواړو طرفونه چې ولاړ شي ولی موږ دې شفخانې نه خپل دفتر راتللو و د بلش د دفتر نه به خپل شفخانې لپاره اکمالات راوستلو نو مو اګریمنت شو یو خو یو ځای کې ګولې تر راورسېدو د شفخانې نه چراو ټول د تایز ټول ګولې د سرکونه لکه د موږ تاسو د مې پار تقریبا بیا نو په دې ګولې باندې چراو د دفتر نه یو دوه نفر یو لر کروزر کې وشتل دي پای کا پکې یو په جلا وفات دی او د یو د ساري کارت دی تقریبا ویني تازه را به یې د بیرون نیم په مورته کې نیم په بیرون کې دی دا تاسو د موږ د پاره غیر مترخبه و چې د فلتان د سره موږ البته د کومک نیت نه درو دی ولې چې په دې لو چې جنگ شروع کیږي هغه چې جنگ شروع شو موږ د یو وس شدیدې مریضان یا د زخمیان یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو البته چې نه نوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه بند شو د نو ډیره جالبه دا و چې د موږ ډرایور د نست خو یا د بدن د خال غټ وو نو دلته په یو ځای کې د دیوالو د یو مانې په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته او یا سانتي وو د دیوالو د ذخیرې تر منځ خو د موږ ډرایور هم را ننوته او شاید د ډرایور بر نه وو یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې خو خیر وخت کې خدای نجات راکړي د حالت نه ووتلو دته مو ته یو بیا ټرای وکړ چې نن وته نه شي کنه د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نه وته خو دا صحنه مو لري لیدل چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې شي ویو
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیره په زړه پورې کیسه و د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویره په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سی پی خو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم د سه
والله هم د ځان په فکر کې وي هم د دې لپاره فکر کې چې مری سره سوکو خو کله چې بیا پاس دغه شي د صحنه ختم شي نو خامخا طبعا موږ هم شي وانا لایس کو په اخر کې د هر شي کوم تشخیص وی کوم تداوی کوم حرکات وی بیا چې دا انالایز کوو بیا ډیر مزایر په وخت خواندو شي او داس رقم امکان لري داس څنګه وښه بل او داس څنګه شي وی
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولې دغه وخت یو څه کیسه هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه
ولا رم دې سخت خاطرې او شاید ما سختترین میشن به ما او یا بدترین میشن به ما او په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایط او د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې دې آرام میشن او د سین د بحر غاړه او بهترین ژوند د لو د هوټل او هر شی او بمبار دم نو جنگم نو خو متاسفانه ما رو پر سخت بودی و چه هر سهار بوشه دو در کلینیک ناسم از زیادتر از مو خاینده و منده بوشه پوی شده چه در سر افغانه ده مخیده چه ما تخپل تکلیف وی به چی قو پی جرابی از اخپل دلار درد را تا ویل مثلا در چه با خواند رکو و در چه با لور رکو و در چه با خزه رکو و صبح پی بی یخوری بی در چه با مثلا لاس یخوری و چوک به پولیس تشدد سره ده پلارو که مخامخ شوی و ده چانه بقاش اخبر پیسی وری بی خوب ایس دستی که خاطره ما ده چانه نشوهر بدل و نمی تقاضا دلو لشرت هوایی ما دست گلالی لارو گلالی و گول دلو
او د دې مدرسه یو جالبیت په دې کې او شخصي زما لپاره په دې کې وشتا موږ خلکو به چې پوښتل چې دلته یو افغان ډاکټر ناشته نو د خپل صحیح مشکل په ځای باندې مسله اول دغه مشکل په چیغو او جواب باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و. او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و تحصیلات بکړي و هغه به چې راغلل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمېر به د نورو مشکلاتو په اساب په لاره کې پس پاتې و یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري انګلیسي کې چې ټول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل او د کلو کلو دپاره به د سرنوشت ته پراته و. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي او هر څه چرت وهم په ډېرو سختو جنګو کې ما میشن کړی دی په ډېرو سختو شرایطو کې ما میشنونه کړي دي او د ما څلور کال دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا طبابت نه وي کړی او هغه صحنې ډېرې سختي راته دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی درد مې نه شوی ارامولی ابر طبعا یو څو ټابلیټ به مې په لاس ورکړ یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل خو هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بې وطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي او دا فقر غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي نه فقر دی مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی یو سړی وطن نه لري سړی باید هر چا ته ځان ورمعرفي شي کي مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې پاره شرایط کې چې تونستان چې ولاړ شي خارج ته خو ډېر مستقبلېږي دغه ده به ویل چې تا د بې وطنۍ زور نه دی لیدلی بې وطنه سړی لکه یتیم وي او دوامه مور هیڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نشي ورکولی. نو هغه ریښه ما په دغه لباس میشن که ما هغه شیان ډېر ولیدل هغه زه خپلم مهاجر وم.
ډاکټر صاحب تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل صاحب پلان خوشته دی د الله په نصرت سره به سرته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ د موږ په طبي سره کې مادر اینډ چایلد په حساب باندې او ایمرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چورت مې وواهه ځان سره چې انرژي لري خلک ورسره ارتباط لري امکانات لري نو باید د خپل وطن دپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د رادیو نه اورېدلی وي هغه خبر هم اول واره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه رادیو ستاسو اورم نو دا خبر مې چې واورېدی نو داسې لږې تکان راکوي ولې اعداد بیخي زیات و لوړ و په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي دا د دنیا د ستاندرد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې ستاندرد دولس نفره تا اتلس نفره دی بعد از ځای کې شاید دېرش څلوېښت پورې وي لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه د ما ته ډېر سخت تکان راکوي ما وایي اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله تر اوسه کالو منظور دي او هغه ډاکټر صاحبانو م خپله همکاري راښکاره کړله او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې
بله بله پروسه کال بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړم څلور میاشتې هلته وم خپل په حساب سروې باندې بوختم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري راسره وکړلې او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بلاخره چې د پری سروې نه بعد بیا راغلم مالین ته په مالین کې یو این جی او په نامه د آر ایم سی ای ریسکیو مادر اینډ چایلد فور افغانستان جریش کی مادر ان چایلد افغانستان دم دی جوړه کړل استرم کړه کچھ وخت نه پدې کې زما یو خور چې ډاکټر دا هغه مشی په حال لري او پنځه نفر نور هالندیان په بورډ کې او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی نو انشاءالله په اسرای وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي بیرته زما هلته همدغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو دغه کې به کار شروع کړو په عین زمان کې د ما ټول مقصد ما ده امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی ولې مرګ و میرې بیخي ډېر زیات
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي
ولا تاسو ته معلوم دي چې دلته د کورونا جدي هر شی په سیستم باندې سټپ په سټپ مختزي د مود توقع یا د موږ توقع خو پروسه کوله هغه ونه شو د مدرسه سټپ په سټپ باید مختولار شو نو امیدوار یم چې په اخر د اپریل د سکل کې افغانستان کې اقلا بنیاد کې یک دو بیا تر اخر د کال پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم
مننه ډاکټر صاحب په ورسې برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړی و د خو به محتمن کړی وي مشمن لري چیرته ژوند کوي څره کم ژوند کوي
غواړم میکړی دي الحمدلله دوه رن لرم په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو مېرمن مې هم ډاکټر ده هغه هم غواړي چې بیرته خپل مسلک په هالند کې کار وکړي او حتما په دې ان جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده لوران مې یوه لور مې چې ده اوس فاکولټي طبي پروسه کال خلاصه کړه سه کال په جراحي قلب کې په ستاج په تخصص باندې اخته ده او په اینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي نوم یې لیلا مینهپال دی او دومه لور مې چې مدیحه مینهپال ده هغه بیا په اخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د هالند کې ده نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړای شي
حتماً یې کوي او حتماً یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان لدی ډېرې موثرې وي او خپل خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي مطمئن یم
کومه هیله هم لري ډاکټر صاحب
یو هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو یو تعصب قومي بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري درته وایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه داره شوی دی نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شان باندې موږ اخته شوي یو نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک لپاره باید په فکر کې شو نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې دغه خو دغه حالت ته راورسو د تحصیل په دوران کې د آخره ختمه د تحصیله پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفه دی کوم ځای دی دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو قوم باندې هم ځان پوه کړو پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویو سره معامله وکړو متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمود مینهپال
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio salar wish saata.